نستړی مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري خبرونه ته موزي فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم مجله په خبرونو پیل کړو. په کابل کې د بهرنۍ چارو وزارت مخې ته چودنه شوې ده. د فرانس پریس خبري اژانس په باور شاوخوا شل تنه په دې چودنه کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. په کابل کې د فرانس پریس موټر چلونکي جمشید کریمی ویلي دي چې دی نه پوهیږي چې په دې شمیر کې څو تنه مړه او یا څو تنه ټپیان شوي دي. وړاندې په مجله کې به د دې پیښې جزئیات در سره شریک کړو. د افغانستان د وضعیت په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان غونډه د سعودي عربستان په جدې ښار کې روانه ده. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې د اسلامي هیوادونو سفیران ورټول شوي دي. د سرچینې په وینا د غونډې په پای کې به په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل شي چې پر نجونو د زده کړو او پر ښځو د کار د بندیزونو پرېکړې بیرته واخلي. پر افغانستان د طالبانو د بیرته واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي او تېره میاشت طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤلین وایي چې دا لویه لار د سختي واورو طوفان له امله بنده شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې په وینا د دوشنبې له ماښام راهیسې په سالنګونو کې واوره پیل شوې ده. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم واوره او تیز بادونه به د نن ورځې تر پایه پورې دوام وکړي. له دې سره جوخت بیا د غور، بامیانو، دایکندي او بادغیس ولایتونو سیمه ییز طالب چارواکو هم ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې د پرون ماښام راهیسې د دې ولایتونو نو ټولې مواصلاتي لارې د واور ورېدو له کبله د کابل سره بندې شوې دي. د جنوبي وزیرستان په وړه کې نن شپږم ورځ شو د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري پرلات وهل شوی دی. اعتراض کوونکي په سیمه کې د هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي. په سیمه کې د پولیسو یو مشر شیبر حسین شاه د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې د لارو بندیدل که هم قانوني دي خو دوی به تر هغې دغې اعتراض ته ادامه ورکړي چې د دوی په غوښتنه باندې دغه بریدونه په دې سیمه کې بند شي. همدارنګه دوی د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه هم کوي. او د امریکا فدرالي هوایي چلند ادارې د کمپیوټرونو د ستونزې له امله نن د امریکا د متحده ایالاتونو له ټولو الوتنو وغوښتل چې په سیمه ییز وخت د سهار تر 9 بجو د الوتنې نه کوي. هوایي شرکتونو ویل دي چې دوی له وضعیت وار لمخ خبر وو او الوتنې ښکته کړې دي. د هوایي چلند ادارې ویل دي چې دوی کار چې کار روان دی تر څو د ستونزې ژره تر ژره حل شي. خبرونه مو واوریدل وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه چې مو مخکې خبرونه کې ویلي کابل کې بهرنی چارو وزارت مخې ته چاودنه شوې ده او تلفات هم لري. وړاندې مجله کې به زموږ همکار خاطر پردیس راشي او د دې پیښې جزئیات پر سر شریک کړي. د افغانستان د وضعیت په اړه سعودي عربستان کې بیړنۍ ناسته روانه ده. دغه بیړنۍ ناسته به د کابل په وخت شپږ نیم بجو پای ته رسیږي. زموږ همکار اکرام الله اکرام چې دغه ناسته یې څېړلې ده د دوی نه بعد دې ناستې جزئیات وړاندې درته وړاندې کړو. د پاکستان له زندانونو خلاص شوي افغانان شکایت کوي چې پاکستاني پولیس ترې ټول شخصي وسایل اخیستي دي.
یو لکو 15000 روپیه افغانی وي او دوه موبایل وي. هغه مو اخیستل یو دغه کالیو دغه سره پری خودلو بس.
وړاندې به په راپور کې په پاکستان کې د بندي افغانانو د وکیلې منزې کاکړ خبرې هم ورو چې افغانانو د پاکستان په زندانونو کې د وسایل د اخیستو مسله تایید وي. د نړۍ په مهمو پیښو کې بیا د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د دې هیواد د پارلمان لسلو غړو طبيعت اخیستې ده. چولې وړاندې به مجله کې احمد شیبر نه واورو. د دې ترڅنګ د سپورت له نړۍ به مهم خبر کړو ملتیا مغواړه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخې ته چاودنه شوې ده. په دغه وزارت کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې د نوم نه خودل په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن مازیګر شاوخوا هغه مهال شو کله شوې د دې وزارت کارکونکو خپل کورونو په طرف باندې روانو. خطر پر دې سره سره په سټډیو کې وصل شوې ده. پر دې صاحب ستړي مشي تاسو ته کده دغه پیخي جزئیات وای طالب حکومت تر اوسه پورې دغه پیخه تایید کړې ده او کنه؟
سلام فرید جان، تاسو ته ټول لیدونکو اوریدونکو ته، هو د طالبانو حکومت د کابل امنیت قومندانې ویان خالد سترن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د کابل کې د بهرنیو چارو وزارت تدبیر مجلس سړک ته دېدلې ده. په دغه سړک باندې چاودنه شوې ده او په دغه چاودنه کې که څه هم دوی د تلفات خبرې کوي، تلفات شته خو دقیق شمېر نه وړاندې کوي. د خالد سترن د خبرو یوه برخه به واورو.
نن څلور بجې شاوخوا د بهرنیو چارو وزارت پر سړک چاودنه شوې چې له بده مرغه تلفات لري. د امنیتي بررسۍ ټیمونه ساحې ته ورغلي. د پیښې جزئیات به وروسته درسره شریک شي.
سره له دې چې ښاغلی زدران په دې چاودنه کې د تلفاتو او د دې چاودنې د څرنګوالي په اړه معلومات نه ورکوي، خو فرانس پریس خبري اژانس دې لیکلي چې د یادې چاودنې په پایله کې شلو کسانو ته مرګ راوښتی ده. له دې سره خوا کې به د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط هغه ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه چاودنه داسې مهال وشوه چې په وزارت کې له چینایي ډیپلوماتانو سره یوه ناسته روانه وه. دغې سرچینې هم په یادې پیښه کې د ځاني تلفاتو خبره کړې، خو کره شمېرې نه دی وړاندې کړی. له بلې خوا بیا د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال حافظ یا احمد تکل د ازادي راډیو ته دا رد کړ چې په بهرنیو چارو وزارت کې د دغې چاودنې پر مهال مناسته وه، یک مناسته روانه وه. لا تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د همدغې روانې لمریزې میاشتې په 12مه نیټه د کابل په لومړي او برخې د کابل هوایي ډګر د پوځي برخې په لومړي کارول کې یوې چاودنې 14 کسه ووژل او 13 نورې ټپیان کړل. سره د دې چې د یادې چاودنې مسؤلیت هم کومې وسله والې ډلې لا تر اوسه نه دی منلی، له دې وړاندې بیا داعش خراسان ډلې په کابل او د کابل په یو شمېر نورو سیمو کې د چاودنو مسؤلیت منلی و.
ډېره مننه. کور ودان خاطر پردیس و چې د کابل په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت تاثیر مد چاودنې په اړه جزئیات راکول. همدې مسلې ته به تم شو. د سیاسي چارو شنونکي عبیدالله بهیر هم را سره په خبرونه کې وصل شوی دی. بهیر صاحب، تاسو ته راغلاست ویم که تاسو راته ووایئ طالبان ادعا کوي چې د دوی د حکومت لویه لاسته راوړنه افغانستان کې امنیت ده، خو په وروستیو کې موږ وینو چې د کابل په شمول په ولایتونو کې هم یو څه امنیتي پیښې رامنځته شوي. تاسو څه فکر کوي په سفارتونو باندې، په داسې حساسو ځایونو باندې چې هلته بهرنۍ اتباوي یا داسې لکه نن چې د خارجه وزارت مخې ته چاودنه شوې ده، دغه بریدونه په ټوله کې په څه معنی دي؟ بهیر صاحب، زموږ غږ لري؟ بهیر صاحب که زموږ غږ لري مهرباني وکړئ. فکر کوم چې ستاسو مایک آف ده بهیر صاحب، کدا آن کوي موږ به ستاسې غږ واورو. په بخښنې سره چې د بهیر صاحب انټرنیټ ستونزه لري، موږ نشو کولی چې هغوی ته تم شو. بیرته به ورته راوګرځو که چېرته انټرنیټ کار وکړو، موږ به هغوی سره پاتې شو. اکرام الله اکرام را سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. اکرام صاحب، تاسو راته په جده کې د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې په اړه ووایئ چې هلته نن د اسلامي هیوادونو سفیران راټول شوي د افغانستان په اړه بیړنۍ غونډه نیولې وه، او تمه دا وه چې دوی به د افغانستان د وضعیت په اړه باندې نن اعلامیه صدرې او پریکړه به کوي. د طالبانو حکومت نه به څه غوښتنې لري؟ دغه غوښتنې دوی خبرې کړې دي کنه؟ اکرام صاحب، زموږ غږ لري؟ اکرام صاحب که زموږ غږ لري، مهرباني وکړئ د اسلامي هیوادونو د ناستې په اړه ته ووایئ چې نن دوی غونډه درلودله، آیا دوی د افغانستان په اړه باندې کوم تصمیم نیولی یا دا چې کومه اعلامیه خپره کړې ده؟ اکرام صاحب ته به په تمه شو. د دوی هم انټرنیټ ستونزه لري، په بخښنې سره چې موږ نشو کولی چې د دوی سره ارتباط برقراره کړو. په افغانستان کې د ښځو د زده کړې او د کار د بندیز په اړه نن د اسلامي هیوادونو همکاریو سازمان ځانګړې غونډه جوړه کړې وه. د اسلامي همکاریو په سازمان کې یو سرچینی ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا غونډه به نن د سعودي په وخت 10 بجې پیلېږي چې په کابل کې د غرمې 12 بجې کېدلې. په دې سازمان کې د بېلابېلو اسلامي هیوادونو سفیرانو برخه اخیستې وه. دغه سرچینه وایي چې د غونډې په پای کې به یو اعلامیه خپره شي، او په دې اعلامیه کې به د طالبانو وغوښتل شي چې د ښځو د تحصیل او کار په اړه خپلې پریکړې بیرته واخلي. دې مسلې ته به تم شو. هڅه به وکړو چې اکرام صاحب په خبرونه کې وصل کړو. اکرام صاحب، را سره شته، مهرباني وکړئ اکرام صاحب.
فریده جان د غونډي لامل تر دې معنی دا خبره شوی غونډه لا هم جریان لري د افغانستان په وخت شپږلینې او د سعودي عربستان په وخت باندې څلور بجې د غونډه پای ته رسیږي او بیا به اعلامیه خپرېږي. لا معلومه نه ده چې د دې غونډې په اعلامیه کې به څه وي، خو له دې نه وړاندې چې غونډه پیل شي دغه ناسته پیل شي د اسلامي همکارۍ په سازمان کې وي. چینی ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې ډېره ښایي په چې د سعودي په وخت باندې څلور بجې خپرېږي. طالبانو به په دې ډول وغوښتل شي چې د افغان میرمنو د تحصیل او کار په اړه خپلې پرېکړې بېرته واخلي، او دغه شان به طالبانو ته وویل شي چې د ښځو په وړاندې د دوی پرېکړه د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. دغه سرچینې دغه شان دا وویل چې د نن ورځې دا غونډه چې د سعودي، ترکیې او ګامبیا هېوادونو په غوښتنه باندې رابلل شوې ده، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. موږ هڅه وکړه چې د دې غونډې په اړه باندې د طالبانو نظر هم واخو، وایدویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې په دې اړه باندې. دا هم سرچینې وویل راته چې په دې غونډه کې د اسلامي هېوادونو د بهرنیو چارو سفیران چې دي دوی پکې برخه اخیستې ده، خو وایي که غوښتنې ومنل شي د یامین د خپراوینه وروسته نو ښایي بله غونډه چې هغه به وروسته جوړېږي د اسلامي هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه باندې به جوړېږي چې هغه به ستره غونډه وي، او که له هغه نه وروسته هم طالبان تعامل ونه کړي. دغه سرچینې راته وویل نو ښایي چې بیا په طالبانو باندې د اسلامي هېوادونو لوري نه سخت بندیزونه ولګول شي. دا غونډه په داسې حال کې جوړېږي چې په تېر ډسمبر میاشت کې د تېر کال په دوو بېلابېلو فرمانونو کې د طالبانو حکومت ښځو پر تحصیل او په غیر دولتي موسسو کې د دوی په کار باندې کلک بندیز ولګوه. د اسلامي هېوادونو همکاري همدغه مهال هم طالبانو دا پرېکړه په یوه اعلامیه کې غندلې وه، او د اسلامي شریعت د مقاصد او حکومت د اجماع خلاف عمل بللی و. تر څنګ د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او په بهر په پراخه کچه باندې وغندل شوه، په غبرګو کې څو نړیوال مرستندوی شو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول.
مننه کور ودان اکرام الله اکرام، چې د عربستان په جدي ښار کې د اسلامي هېوادونو د همکارۍ او سازمان د ناستې په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19.21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13.85 او 15.40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. د پاکستان له زندانونو څخه افغانستان ته یو شمېر لیږل شوي افغانان وایي چې په زندان کې له دوی څخه ټول شخصي وسایل اخیستل شوي دي. په کراچۍ او حیدرآباد کې د افغان کډوالو مدافع وکیل هم دا تاییدوي چې ډیپورټ شوي زندانیان خلیل اس په یو جوړه کالو کې بیرته هیواد ته لیږدول شوي دي. سنا کاکړ سره په سټوډیو کې وصل شوې ده. سنا جانې، که تاسو وایي تاسو دغه افغانانو سره خبرې کړې دي چې بیرته وطن ته راستانه شوي دي، دوی تاسو سره په خپل خبرو کې څه ویلي دي؟
سلامونه فریدی جانې تاسو او نورو اوریدونکو او لیدونکو ته. د پاکستان زندان څخه افغانستان ته لیږل شوی یو افغان وایي چې خپل هیواد ته د لیږلو پر مهال ټول شخصي څیزونه یې ورنه اخیستل شوي. په موبایلونو کې مهم اسناد هم هغه هم د پاکستان پولیسو بیرته ورنه کړل. دی چې نه غواړي د ځینو ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې وایي
درې میاشتې جیل را باندې تیر کړ، واړه ماشومانان علیحده واچول، زنانې چې وي هغه علیحده واچولې، موږ علیحده واچولو. تقریبا ما سره ټوټل وي 1,15,000 روپۍ افغانۍ وي، او دوه موبایل وي. هغه هم واخیستل، هلته په اف آی آر کې نه دي لیکلي. یو دغه کالي و، دغه سره پرېښودلو. بس
په ټولنیزو رسنیو کې هم داسې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې په لوی موټر کې ډېر شمېر افغانان د افغانستان په خوا لیږل کېږي، او دوی شکایت کوي چې د پاکستان پولیسو د دوی له میرمنو څخه هم سره زر اخیستې او بیرته نه دي ورکړي. په پاکستان کې هغه افغان کډواله چې دا هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دوستانو څخه هم په زندان کې تذکره او نور مهم اسنادونه اخیستي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزې کاکړ ازادي راډیو ته دا تایید کړه چې د پاکستان له زندان څخه افغانستان ته له لیږل شوو افغانانو څخه د هغو اسناد او نور شخصي څیزونه اخیستل شوي دي. ښاغلی ازادي راډیو ته وویل
خو یو ځل چې کسان ریپورت شي بس بیا هغه کیس هغه ټایم کلوز شي نور فردر کار بیا مونږ نشو پکولی ځکه چې سامان چې مونږ کلیم کوو هم نو دغه بیا یو کنه چې دا د خپل اقدارانو ته میلاو شي نو چې اقداران یې خپل ریپورت شي دې نه پس بیا مونږ هغه شی هم نشو کلیم کولی.
موږ د پاکستان له زندان څخه د راخوشي شوي افغان کډوالو د شکایتونه چې وایي له دوی څخه شخصي څیزونه اخیستل کیږي او بیا د ډیپورت په وخت کې هم بیرته نه ورکوي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت له ویان حافظ احمد تکل سره شریک کړل. نوموړي په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې هکله په اسلام آباد کې افغان سفارت او په کراچۍ کې د هیواد کنسلګری هڅه کوي چې څېړنه وکړي او بیا له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په ډېر شمېر سره افغانان پاکستان ته کډوال شول چې له دوی څخه په سلګونو یې د قانوني اسنادو د نشتون له امله په هغه هیواد کې د پولیسو لخوا ونیول شول او زندانونو ته واچول شول.
سنا کاکړ و چې د پاکستان له زندانونو څخه د هغو افغانانو چې اوس را خوشی شوي دي هلته ونه ټول شخصي وسایل اخیستل شوي دي د غوی پړې روسي جزئیات راکول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته مخه کړو. احمد شیبره د اوکراین حالات څارلې دي مخکې تر دې چې په سیاسي برخه کې شیبر صاحب له تاسو واورو د جګړې د ډګر تازه جزئیات په اوکراین کې څه دي؟
فریده جانې، د اوکراین په ختیځ کې د سولیدار په ښار کې سخته جګړه روانه ده. د اوکراین دفاع وزارت د روسي ځواکونو هغه اعدا نن رد کړه چې دا ښار یې نیولی دی. پرون د روسیې یوه رضاکاره پوځي ډله وه چې هغې ویلي وو چې دا ښار نیولی دی. بل لور ته د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلینسکي نن د اوکراین ختیځ ته د سفر پر مهال د سرحد د دفاع مسله له ځواکونو سره وڅېړله. د اوکراین جپوړیو پوځي چارواکو او سیاستوالو په روسیو کې خبرداری ورکړی دی چې د فبروري په پیل کې د دې امکان شته چې د بیلاروس لخوا پر کیف حمله وشي. زلنسکي په لفیف ښار کې نن د سرحد د حفاظت په تړاو له پوځي چارواکو سره خبري وکړي او په سیاسي برخه کې د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکي د اوکراین د پارلمان له څلورو غړیو تابعیت واخیست او خبرداري ورکړ چې ورته نورې پریکړې به هم وکړي. د اوکراین د پارلمان د دې څلورو کسانو لړلې چې په خیانت تورن شوي دي، درې تنه د روسي پلوه ګوندي چې په اوکراین کې پر فعالیت بندیز لګېدلی دی. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکي تېره شپه په خپله وینا کې وویل چې د اندري دیرکچ، تاراس کوزاک، رند کوزمین او ویکتور میدویچوک پر ضد دا ګام د هغو اسنادو پر بنسټ اخلي چې د اوکراین امنیتي څانګې او دولتي امنیتي ادارې چمتو کړي دي. زلنسکي خبرداری ورکړ چې ورته نورې پریکړې به هم وکړي. د دې څلور کسانو له ډلې لږ تر لږه درې تنه په بهر کې ژوند کوي او دا کسان د پروسږ کال د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجب برید له پیله په خیانت تورن شوي دي. زلنسکي په خپله ویډیوي وینا کې تېره شپه دا خبره هم وکړه که چېرته د خلکو استازي د اوکراینیانو لپاره نه د هغو قاتلانو لپاره خدمت کوي چې اوکراین ته راغلي دي، نو زموږ پریکړه به مناسبې وي. البته دغو څلورو کسانو تر اوسه د زلنسکي د پریکړې په ارتباط څه نه دي ویلي.
ډېر مننه احمد شیبر و چې د اوکراین له جزئیاتو هم خبر کړو. د سپورت ډګر ته به هم ورشو، خو تر هغې مخکې د خوست د موساخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تېرو شلو کلونو کې د ژوند د هر ډول امکاناتو څخه بې برخې وو. دوی د طالب حکومت له چارواکو غواړي چې دغې سیمې ته پاملرنه وکړي. جزئیات به یې په دغې ویډیو راپور کې واورو.
د خوست ښار شمال لوري ته منګل میشتي سیمه په ځانګړي ډول د مسافر ولسوالۍ اوسیدونکي د بیکاری، همدارنګه د پوهنې، روغتیا او مخابراتي شبکو په برخو کې د لازمو اسانتیاو د نشتون او د سړکونو د خرابوالي له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
آواز یې کسلو کې 15% دی، هغه کورونه لري او نورې دغه سي بیکوره ګرځي. نو کچېرې کې دولت د خلکو ته ډېره توجه کوي تر څو د ځوانانو ته د کار زمینه برابرې کړي، نو دا بخاري کچېرې کې زمینه برابر نه کړي نو ځوانان مو بلیاري کیږي او نه محدود برخلیک سره مخامخ کیږي.
د مسافر ځوانان او زده کوونکي وایي زده کړې د هر بشري ټولنې او د هغوی د ولسونو د پرمختګ لپاره مهمې دي، خو په دې ولسوالۍ کې ورته پوره پاملرنه نه ده شوې.
زده کوونکي چې دغه کتابونه تل سره سین لري او بل ستونزه چې دغه د استادان نشتون دی چې استادان کم زموږ لسته د استادان لکم بوت سره بخې مخامخ ده ځکه چې په لسه کې یو څو کم استادان شتون لري چې هغه په یواز دن یو استاد درې دوه مضامین تدریسوي
مسافر ولسوالی چې د خوست ښار څخه په لری واټن کې پراته ده او یو غریزه سیمه ده ناروغان پر وخت خاري روغتونونو ته نه رسیږي او هلته نږدې ورته د درمنن لازمي اسانتیاوي نشته
پوسته چې کسو دومره دو درمن نه لري او تر څنګه بعض کلینیکونه دي چې هغه دي ډاکټرونو د سټاپ کمزورتیا د چغري پر باید ډاکټرونو سټاپ هم زیات شي
د منګل میشتو او په ځانګړي ډول د مسافرو یو بل مهمه ستونزه د اساسي سړکونو او د خوړونو پر سر د اساسي پلونو نشتون دی چې خلکو ته د واورو او بارانونو په موسمونو کې تګ راتګ ستونزمن کړی دی
کینځه خروب وي کولچک شا کی ما خوړه وي دا جوړاو ما خروب سړک خو چې جوړی کم بیا پنځه ورځې شپږ ورځې بعد شګره په ورشي یي سي پلونه مې نشته هغه مې نشته پلچک ټول لړانګ دي
بلورته د خوځای چارواکی وای د لرو پرتو ولسوالۍ د خلکو اړتیاوو ته پاملرنه لیدره ده د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وای دا ډول سیمه ته د روغتیا پوهنی او پرمختیا په برخه کې ډیره ونډه ورکول کیږي
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د جرمنی د اقتصاد او پرختیا وزارت غواړي چې د سکالرشپونو په مرسته د سیمې او د افغانستان په ګوندې هیوادونو کې 5000 افغانانو ته د زده کړو زمينه برابر کړي. دا پروګرام د هغه خوځو انجنونو لپاره دی چې د مطالعې لویری بنگلاديش قرقیزستان او پاکستان ته تللی دي. د دې راپور تفصیل به پدې کې وره
د افغان ځوانانو لپاره د سکالرشپونو د اعلان په دوام د ځل جرمني اعلان کړی چې دغه زرګونو افغان ښځو انجنونو لپاره به د زده کړو زمينه برابر کړي چې د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو به برخې شوې دي. یو شمیر ښځینه مسلانه د جرمني حکومت له دې اقدام هرکلی کوي خو وایي چې طالبانو د ښځو او انجنونو پر مخ ټولې لارې تړلې او د دوی لپاره له دا ډول بورسونو ګټه اخیستل ګران دي. له دغو مسلانو څخه یوې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه در چارچوب حاکمیت طالبان
لباد امرغه چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په هیواد کې د نجونو د زده کړې ساحه محدوده شوې ده. د محرم محرومیت شته. مونږ که چیرې ځو له ځان سره باید محرم کس ولرو. زما په فکر د افغان نجونو لپاره دا ډول بورسې مناسبه حل لاره نه ده.
دا وایي چې د افغان نجونو لپاره د زده کړې شرایط ورځ په ورځ سختيږي. په ورته وخت کې د پانتونی استاد خوشحال آصفی په دې باور دی چې که د افغان نجونو د زده کړو لپاره څه کیږي باید په افغانستان کې دننه وشي. ښاغلی آصفی د جرمني د حکومت دا کړنه ستایي خو وایي نړۍ باید پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو لپاره د زده کړو دروازې پرانیزي.
بهتر ای خواهد بود که جامعه جهانی فشار بالای گروه حاکم در افغانستان بیاد.
ده بخوی چه نړیواله ټولنه په افغانستان کې پر واکمنې ډلې فشار راوړي چې په افغانستان کې دننه ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. هغه څه چې جرمني اعلان کړل دا کار ناشونی ښکاري. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې ډیر خنډونه پراته دي. له افغانستانه وتل په ځانګړي توګه د وینجلې او ښځې لپاره په دې حالت کې چې حاکمه ډله دوی بې محرمه سفر ته نه پرېږدي سخت کار دی. دوی ته به څنګه اجازه ورکړي چې پاکستان یا بنګلاديش ته د زده کړو لپاره ولاړ شي؟
د جرمني د اقتصاد او پراختیا وزارت ویلي چې په پاکستان، بنگلاديش او قرغیزستان کې به 5000 افغان میرمنو ته د سکالرشپونو په ورکولو سره د زده کړې زمينه برابر کړي. ټاکل شوې چې دا پروګرام د غونجونو لپاره پیل شي چې پر افغانستان طالبانو تر واکمنۍ وروسته بنگلاديش، قرغیزستان او پاکستان ته تللي دي. د جرمني د اکاډمیک تبادلې سرویس چې د دې پروګرام اسانتیاوي برابروي ویلي چې د دې پروګرام هدف هغه ښځې او نجونې دي چې د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوې دي. دغه پروګرام بودیجه څه باندې 1 میلیونه یورو ده چې د جرمني د اقتصاد او پراختیا وزارت لخوا ورکول کیږي. د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزیر سوینیا شولزویلی د طالبانو پالیسی نه یوازې د ښځو په وړاندې سپکاوی دی بلکې د افغانستان د پرمختګ لپاره هم زهرجنه ده. هغې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له لوستو ښځو پرته له لوږې او بې وزلۍ څخه د خلاصون لاره نشته او دوی به د افغان ښځو د ملاتړ لپاره د حل د لارو چارو له لټولو لاس وانخلي. وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، څو هیوادونو نړیوالو موسسو او پانتونونو د زرګونو افغان ښځو او نجونو لپاره سکالرشپونه اعلان کړل.
اوس به هم د سپورت لډګر تاسو خبر کړو. ساحل بختیار سره وصل شوی دی. ساحل صاحب، تاسو نه به د سپورت ډګر د تحولاتو روستیا او تازه خبرونه واورو.
سلامونه میومنه. د سپورت پر ډګر کې د نن ورځې مهم خبر دا دی چې د کرکټ نړیوال شورا مشر د 19 کلنو جونو د سیالیو د پرانستې په مراسمو کې د افغان جونو لوبډلې په نشټوالي اندېښنه ښودلې ده. هغه دغه راز په افغانستان کې د جونو د زده کړو په بندیز هم خپه دی. نوموړي ویلي دی چې د مارچ په میاشت کې به د افغانستان د کرکټ په تړاو یوه غونډه راغواړي او خبرې به پرې کوي. ټاکل شوی چې له افغانستان پرته د 14 هیوادونو ترمنځ تر 19 کلونو د کم عمر جونو نړیوالې سیالۍ پیل شي، چې د کرکټ نړیوالې شورا د 11 بشپړو هیوادونو لوبډلې پکې شته او یوازینی بشپړ هیواد افغانستان دی چې په دې تورنمنټ کې لوبډله نه لري. بل لور ته بیا د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د یو ورځنیو لوبو په لوبلړۍ کې دویمه لوبه پیل شوې ده. نیوزیلند توپوهنه کوي. دوی په 9.15 ورونو کې 216 منډې وکړې، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. که څه هم دوی ډېر ښه پیل درلود. د دوی په پیل کې ډیوین کانوی 101 منډې وکړې، دویمه سلیزه ووهله او لوبډل مشر کین ویلیامسن بیا 50 منډې وکړې. خو د محمد نواز ډېره عالي توپه چونه و چې هغه پرله پسې څلور وکټې په دوه ورونو کې ترلاسه کړې او دغه لوبډله تر 216 منډو رایساره کړه. پاکستانی لوبډله به څه شیبه وروسته خپله پاڼې پیل کړي. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان ګټلې ده او په دې لوبلړۍ کې درې لوبې شاملې دي او دا د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیگ سیالۍ دي. خو لوړاندې دغه دواړو لوبډلو کرکټ نړیوالې شورا د 2023 جام ته لاره پیدا کړې ده چې په هند کې به ترسره شي. همدارنګ د بیگ بیش په سیالیو کې بیا نن د برزبن هیټ او پرث سکارچر ترمنځ لوبه ترسره شوه چې برزبن هیټ 155 منډې کړې وي او سکارچر لوبډلې بیا په 11 اوور کې دغه سیالي ګټلې ده.
ساحل صاحب، کا د فوټبال لګر مهم خبر کړي، حالت څه تازه سشته؟
د فوټبال په نړۍ کې د انګلستان د فوټبال ملي کمی سیالۍ چې د پریمیر لیگ یا غوره لیگ سیالۍ هغه د جنوري میاشتې په 8مه نیټه زنګیدلې وي او ټاکل شوی ده چې دغه سیالۍ په 12مه نیټه یعنی سبا بیرته پیل شي. دوی دغه سیالۍ د دې په خاطر زنډولې وي چې په دې منځ کې د اف سی په نوم چې کم کپ ده د هغې سیالۍ تر دې دمه ترسره کېدې. نو تر اوسه پورې د انګلستان پریمیر لیگ په سیالیو کې ارسنال لوبډله چې ده هغه تر ټولو مخکښه ده. خو د دې سیالیو د څو پړاوونو بریالۍ لوبډله چې اتلولۍ ګټلې وي چلسی په 10 مقام کې ده. د کرکټ د فوټبال اکثره مینوال هم دې تهران دي چې د چلسی لوبډله یو دم دغه سي ډېر خراب حالت نه تیریږي. د فوټبال په نړۍ کې
ډېره مننه. کور مودان ژوندی اوسې بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. په پای کې به ورشو ستاسو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنزیر احمد کندهار استاد ته میسج پریږ دمه په دې لچ ازما میسج بنشروي او استاد حیوان نړۍ مننه کوم چې تاسو موږ لپاره دومره زیار او دومره خواري باسي او زموږ جوازونه درې ځای پرې رسوي. زموږ په یواد کې او زموږ په وطن کې ډېری بدري روان دي. هغه د مشکلات نه ډېر سختي چې غلاوی زیات سی وی دي. کور په کور باندې غلاوی کیږي او کور په کور باندې هغه مرست چې خلک ته بشو کیږي چې هغه د اکازي طالبی یا کا طالبی یا ورور طالبی یا پلار طالبی مرز چې او خلکو ته رسیږي هغه چاته نه رسیږي چې خواري غریب وي هغه یو سوونه لري. نو مرز چې ټوله طالبان خلکو جو ټوله طالبان وړي دي. نو موږ دا غوښتنه ده چې هر چاته چې خپل حق ورسیږي. بلکې بیا موږ وايي په افغانستان کې به څو در څو دغه حالات وي. تقریبا دغه د دوه کاله یو وخت پرکیږي چې دغه حالات روان دي. نو زموږ ځوانان کار غواړي، زموږ ځوانان زده کړې غواړي، زموږ خونجې زده کړې غواړي. بس ته بالا بس ته ډېر انتظار مورته وباسي. نور د افغانستان د هیوادوالو ډېر حوصله ختمه شوې ده. نو دغه مې پیغام و ښه وخت ولري د خدای په من.
السلام علیکم. دازادی رادیو کارکونکو مکرانو سلامونه کوم. دازادی رادیو څخه د یلته خوشامن ته باید مرستې سرویس او خوشامن دی لیدلای ده. نه په مخته حکومت کې توجه ته سوی نه اوس خوشامن سره باید اتمن مرستې وسي د تنبو د پایو د برکو او د هر شي مرستې سره وسي مننه.
السلام علیکم. دغه په پاسپورټو کې ډیر مشکل دی، دغه ورور څوک نشي جوړولی، خلک کارونه لري، تجاران شته، دلته ډیر مشکلات پکښې کې دي. څوک چې پیسې